السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی او له ازادي راډیو څخه د وروستیو خبري مجلو د خپرېدو وخت را رسیږي چې لومړنی پښتو خبري مجله زه ناجیه ساپۍ تاسو ته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د تخنیک برخه هم رامین کاکړ پر مخ وړي. په دې خبري مجله کې اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له نږدې اووه میاشتو ځنډ وروسته نن د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج اعلان کړل. د سولي علي شورا غړي سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غني احمدي سفر د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي. د هم اورئ د مصر حکومت د سینا د ټاپو وزمې په شمالي سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. نور مسایل هم لرو خو لومړی له ملالۍ بشیر څخه مهم خبرونه اورو.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسی جرګې ادارې پلاوی له ولسمشر احمدزی څخه غواړي چې په ایران کې په اعدام محکوم شویو د لسګونو افغانانو د برخلیک په اړه اقدام وکړي. د سرپل ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې د غره د شویدو له امله دوه کسه مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی وایي هغه حمله چې پکښې د سینای په ټاپو وزمه کې دیرش پوځیان ووژل د بهرنیانو په مالي مرسته ترسره شوې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دغه کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی نن مازیګر په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې له ټولو څه باندې 2500 کاندیدانو څخه 458 تنه په دې انتخاباتو کې بریالي شوي دي. د ښاغلي نورستانی په خبره په دې ډله کې 316 نارینه وکیلان او ونیوي هم ښځینه وکیلانی دي چې تمه کېږي د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په ولایتي شوراګانو کې د خلکو استازي توپ وکړي. د ولایتي شوراګانو انتخابات د ولسمشری له لومړي دور انتخاباتو سره یو ځای وسول، خو د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ځنډ د وجې د انتخاباتو نتایج هم وځنډېدل. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې پلاوی له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې په ایران کې په اعدام محکوم شویو د لسګونو افغانانو د برخلیک په اړه اقدام وکړي. د ولسی جرګې مرستیال صدیق احمد عثماني وویل په دې وروستیو کې 40 افغانان په ایران کې اعدام شوي چې په لسګونو نور هم په اعدام محکوم دي چې باید افغان چارواکي برخلیک ته جدي پاملرنه وکړي. د ایران پرشت ولایت کې 40 افغانان اعدام شوي. زموږ ډیر شمیر هیوادوال هم اعدامېدو ته کښېنول شول. زه له همدې ځایه د بهرنیو چارو وزارت توجه جلبوم. پخپل افغان ولسمشر باید په دې برخه کې مداخله وکړي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو وویل چې د اعدام شویو افغانانو جسدونه لا د هغوی کورنیو ته نه دي سپارل شوي. دوی له بهرنیو چارو وزارت او په ایران کې د افغانستان له مقیم سفارت وغوښتل چې دا پیښه له ډیپلوماټیکو لارو تعقیب کړي. د سرپل ولایت د کوهستان په ولسوالۍ کې د غره د شویدو له کبله دوه کسه مړه او پنځه نور ټپیان شوي دي. د سرپل د ولایتي شورا رئیس اسدالله خورم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیښې پنځه استوګنځایونه هم له منځه وړي دي. په خبرو کې راغلي چې په ټپیانو کې کوچنیان هم شامل دي. اوس یو څو بهرني خبرونه. امریکا وایي له روسیې سره د مقابلې هڅه نه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندي جین ساکی وویل واشنگټن به پر هغو اصولو چې په اروپا او شمالي امریکا کې له امن سره تړلي وي جوړ جاړی ونه کړي. امریکا له روسیې سره د مقابلې کوشش نه کوي. موږ پر هغو اصولو چې په اروپا او شمالي امریکا کې له امن سره ارتباط لري جوړ جاړی نه کوو او نه به یې وکړو. موږ په وار وار دا خبره کړې ده او موږ به پر هغو اصولو ټینګ ولاړ یو. ساکی څو ساعته وروسته دغه څرګندونې کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین وویل نړۍ په زیاتېدونکي ډول د امریکا د هغو هڅو له کبله په ناامنه ځای بدلېږي چې پر نورو هیوادونو خپله اراده تپي. د لبنان د پوځیانو او سختدریځو ترمنځ په ترابلس کې د دوهمې ورځې د نښتو په پایله کې یو کس مړ او 12 نور ټپیان شوي دي. نن په یوه اعلامیه کې د لبنان پوځ ویلي چې د دې هیواد ځواکونو د ترابلس په زاړه بازار کې وسلوال محاصره کړي وو او غوښتل یې چې وینیسي. نښتې پرون ماښام د لبنان په دوهم تر ټولو لوی ښار کې له ډزو او چاودنو سره پیل شوې. د لبنان پوځ وایي په نښتو کې 8 سرتیري وژل شوي دي او دولتي رسنیو ویل 4 نور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. جګړه هغه وخت پیل شوه چې د لبنان امنیتي ځواکونو درې سختریزي وژل او ځایي مشران یې ونیول. د القاعده او اسلامي دولت ډلې څخه روحیه اخیستونکي سنی سختریزو په تیرو څو میاشتو کې په حملو کې ګڼ شمېر پوځیان وژلي او ټپیان کړي دي. ایرانی چارواکو هغه شپږویشت کلنه ښځه چې د دوی په وینا د امنیتي چارواکو په وژنه کې لاس درلود اعدام کړې ده. د ایران د دولتي خبري اژانس IRNA د ایران د څارنوال د دفتر له خولې وایي ریحانه جباري نن په دار سوه. د ټولنیز رسنۍ فیسبوک یوې پاڼې چې نوم یې ریحانه جباري له اعدامه وژغوری دی د دې د اعدام خبره تایید کړه. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي ټاکل شوې وه جباري چې د کور اوډل یې مسلک و په 2001 کال کې د مرتضی عبدالعلي سربندي د وژلو په قضیه کې اعدام سي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څارنې ادارې ډلې وویل چې دا وژنه د ځان ژغورنې په حالت کې رامنځته سوه ځکه چې سربندي غوښتل پر ریحانه جباري جنسي تیری وکړي. ملګرو ملتونه وایي په ایران کې په روان میلادي کال کې 250 کسه اعدام شوي دي.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. په دې خبری مجله کې به اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له نږدې و میاشتې ځنډ وروسته نن د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج اعلان کړل.
458 کرسی در سرتاسر کشور برای شورای ولایتی اختصاص داده شده. از جمله کرسی 90 کرسی را برنده ایشان خانم ها بودند.
د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وایي هیله لري چې د کابینې غړي په راتلونکو ورځو او اونیو کې بشپړ شي.
امیدوار هستیم که اعضای کابینه در روزها و هفته های نزدیک همانطوری که مردم افغانستان توقع دارند کابینه تکمیل شود.
د مصر حکومت د سینا ټاپو وزمی په شمالي سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ.
لكل المصريين وللجيش على
دا او نور راپورونه تر شپږ نیمو بجو له ازادي راډیو څخه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له نږدې و میاشتې ځنډ وروسته نن د ولایتي شوراګانو وروستي نتایج اعلان کړل. د دې کمیسون رئیس په کابل کې خبرالانو ته وویل له څه باندې 2500 کاندیدانو څخه 458 کامیابه شوي چې 90 مېرمنې دي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
له میاشتو انتظار او د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له بیلابیلو او توندو غبرګونونو سره بالاخره د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل. د دې کمیسون رئیس احمد یوسف نورستانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د څه باندې 2500 کاندیدانو له جملې څخه یوازې 458 توانېدلي دي چې ولایتي شوراګانو ته لاره پیدا کړي. هغه وویل چې د دې کسانو له ډلې 316 نارینه او پاتې 90 ښځې دي.
په
ټول هیواد کې له 430 ولایتونو څخه 458 څوکۍ د ولایتي شوراګانو لپاره په نظر کې نیول سوي چې له هغې ډلې د 90 څوکۍ وړونکې ښځې دي او 316 څوکۍ په نارینه وو پورې اړه لري.
که څه هم ښاغلي نورستانی د کامیابو کاندیدانو نومونه وانخیستل خو ویې ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نتیجو ټول جزئیات د دې کمیسون په ویبپاڼه کې خپاره شوي دي. په دې وروستیو کې ولسي جرګې وویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په نتیجو کې ځان د قانون د تصویب په برخه کې دوی ته ستونزې پیدا کړي. د افغانستان د ولایتي شوراګانو انتخابات د جمهوري ریاست د لومړي دور انتخاباتو سره یو ځای د حمل د میاشتې په 14 نیټه ترسره شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لومړني نتایج د ساور د میاشتې په 1 نیټه اعلان کړل. د جمهوري ریاست د انتخاباتو جنجالي کېدل د دې سبب شول چې د ولایتي شوراګانو په وروستیو پایلو کې ځنډ راشي. په همدې دلیل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وړاندیز وکړ چې په هیواد کې د ښو انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر باید دواړه انتخابات په یو وخت کې ترسره شي. دوی مني چې نه دي توانېدلي د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ښه عدالت پلی کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی هم تاییدوي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې ستونزې او درغلۍ موجودې وې. هغه چې د شنبې په ورځې خبرې کولې وویل تر هغې چې په ښه توګه د افغانستان د وګړو او رای ورکوونکو شمیر معلوم او د هیواد ټولو اتباعو ته الکترونیکي تذکیرې ونه ویشل سي، په افغانستان کې شفاف انتخابات ترسره کېدل ممکن نه دي.
تر څو چې موږ په افغانستان کې الکترونیکي تذکرې او د وګړو دقیق ارقامو نه لرو او په مشخصې حوزې کې د رای ورکونې په شرایطو د برابر کسانو لست موجود نه وي، نو تل به د داسې ستونزو او د درغلیو د تورونو تمه ولرو.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتایجو د اعلان تر څنګ وایي چې د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې لازم شفافیت موجود نه و.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د حکومت اجرایوي رئیس وایي هیله من دي چې د کابینې غړي په راتلونکو ورځو او اونیو کې بشپړ شي. ډاکټر عبدالله عبدالله د سرګندونې د شنبې په ورځ د یو شمېر ولایتونو له خلکو سره د لیدو پر مهال وکړي. اسیم سلامل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو شاوخوا یو میاشت تیریږي، خو لا هم د نوي کابینې غړي نه دي ټاکل سوي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د شنبې په ورځ د یو شمېر شمالي ولایتونو خلکو سره په یو غونډه کې وویل چې نوې کابینه باید داسې وټاکل سي چې د ټول خلکو د ګډون تمثیل وکړی سي. ښاغلی عبدالله تمه څرګنده کړه چې د نوې حکومت کابینه به تر نږدې راتلونکو ورځو پورې بشپړه سي. د وی هیلمند یو چې د کابینې غړي لکه څنګه چې خلک یې تمه لري پر راتلونکو ورځو او اونۍ کې بشپړ سي، نوې کابینه په کار پیل وکړي او دا کابینه باید داسې وي چې د ټول خلکو د حضور تمثیل پکې وسی. نوموړی د نوې کابینې په جوړېدو کې ژمنتیا او صداقت له مهمو اصولو څخه یاد کړل. له دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی احمدزی هم ویل چې د نوې کابینې غړي به د لوړې تر مراسم وروسته د یوې نیمې میاشتې په جریان کې معرفي کړي. د ملي شورا غړیو هم په وروستیو کې څو ځله په عمومي غونډو کې د ملي وحدت حکومت له مشرتابه غوښتي چې د کابینې غړي د باور او یا عدم اعتماد رایې د ترلاسه کولو لپاره ور معرفي کړي. خو پوښتنه دا ده چې ولې حکومت نه دی توانېدلی چې په تېره نږدې یوه میاشت کې کابینه بشپړه کړي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي صاحب داود وایي دا چې حکومت ژمنه کړې چې د نوې کابینې لپاره به وړ کسان ټاکي، نو ښایي دا یو څه وخت ونیسي.
اصلي او اساسي مسله دا ده چې دوی ډېر زیات خلکو ته توقعات ورکړي دي او خلک ډېره زیاته هیله مندي لري چې دا کابینه باید واقعا متخصصه، متجربه او د دې په خوا کې پاک خلک وشي. نو د دغې خلکو پیدا کول او په مناسب ځای کې د دوی نصبول
له دې وړاندې خلکو داسې شکایت درلود چې د وزارتخانو لپاره د وزیرانو نه معرفي کول په دولتي ادارو کې کارونه اغیزمن کړي او له ولسمشر یې وغوښتل چې نوې کابینه ژر تر ژره معرفي کړي. خو کارپوهان بې سپارښتنه کوي چې له وخت سره سره باید د نوې کابینې په ټاکنه کې د وړتیا، ژمنتیا او تخصص اصول د ولسمشر لخوا جدي مراعات شي.
د افغانستان ولسی جرګه په ایران کې د افغانانو په دمولو اندېښنه ښیي او له جمهور رئیس نه غواړي چې د دې دمونو مخنیوي ته جدي اقدامات وکړي. جزئیات د خان محمد چین په راپور کې.
په ایران کې د افغانانو پر لپسې اعدامېدو د ولسی جرګې غړي اندېښمن کړي دي. د دې جرګې اداري پلاوی له جمهور رئیس نه غواړي چې په ایران کې د افغانانو د اعدامېدو مخنیوي ته هڅې تیز کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال صدیق احمد عثماني د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې په ایران کې د سلويختو افغانانو اعدامېدل خوشینونکي وبلل او تاکید وکړ چې مخه یې ونیول شي.
ما زمين تریبیون وزارت محترم امور خارجه توجه شو جلب میکنم.
له دې تریبیون څخه د بهرنی چارو د وزارت پام راړوم. همدارنګ په تهران کې د افغانستان سفارت توجه وکړي او جمهور رئیس هم مداخله وکړي څو د افغانانو د اعدام مخه ونیول سي او هغه چې اعدام سوي باید مړی هیواد ته ولېږل سي څو مړی په خپل خوره کې شخصي.
دا خبرې د ولسی جرګې د یو غړي محمد عظیم محسنی له سرګندونو وروسته وشوه. محسنی وویل راپورونه یې ترلاسه کړي چې په وروستیو ورځو کې ایراني چارواکو سلویخت افغانان په دار زړولی دي. دغه موبایل ایرانی چارواکی نه غواړي چې د اعدام شو افغانانو جسدونه دي افغانستان ته ولېږدول شي. د محسنی په خبره ښایي په ایران کې شاوخوا 3000 نور افغانان هم اعدام شي. ایران د افغانستان لویدیز ګاونډی دی چې ډیری افغانان د کار لپاره ورځي. بلخوا ځینې نور راپورونه وایي چې په ایران کې ځینې افغانان د مخدرو موادو په قاچاق کې د لاس لرلو په تور اعدامیږي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې هکله یې له پخوا راهیسې له ایراني چارواکو سره اړیکې نیولې. خو دا چې په دې وروستیو کې په ایران کې 30 افغانان په دار ځړول شوي دا وزارت یې په اړه معلومات نه لري. د دې وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج وایي چې ایران باید په دې برخه کې په شفافیت سره عمل وکړي.
ما به این مورد کدام سندی نداریم و با خود سفارت ما هم در تماس شدیم به اوام کدام سندی باید
موش پدیار کم سند نلرو. پا ایران که زمور سفارت هم کم سند نلری پدی حق لبه چردنی وکرو. پا خواهمو پدی برخه که ایرانی چرواکو تا اخپلی اندشنی ویلوه چه دیدام حکمون دی پا عبد قید بدل کردی. افغان حکومت بیا هم له ایران نه غواړي چې په دې برخه کې له شفافیت سره عمل وکړي، نه دا چې د افغان سفارت د خبرداری پرته دي افغانان اعدام کړای سي.
دا وزارت وایي څو کاله د مخه له ایران څخه افغانستان ته د افغان بندیانو د لیږدولو یوه تفاهم نامه لاسلیک شوې ده چې له مخې د 500 افغانانو د اعدام حکم ابد قید ته راټیټ شو. له دې هڅو سره سره خلک انتقاد کوي چې د افغانستان تیر حکومت په دې برخه کې جدي عمل نه دی کړی. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ له نوي حکومت خلک او کارپوهان غواړي چې په ایران کې د افغان بندیانو او د دوی د اعدامېدو قضیه جدي ونیسي، څو په هغه هیواد کې د افغان بندیانو د اعدامېدو مخه ونیول شي.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
خو ازادي رادیو د سهار لوو د مخم تر وو بجو پورې په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپریږي، او په همدې سپو د مخم لوو د سهار تر وو بجو پورې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې هم مه هیروئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدزی نن د دولتي پلاوي په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. د جمهوري ریاست چارواکي وایي چې ښاغلی احمدزی به په دې سفر کې د عمرې د ادا کولو تر څنګ د هغې هیواد له ولیا او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. په دې اړه جزئیات له حمیدې هارون عثمان څخه اورو.
د جمهوری ریاست چارواکی وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی به په دې سفر کې له سعودي چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا خبرې وکړي. د لوړې له مراسمو وروسته دا د ولسمشر لومړنی بهرنی سفر دی. که څه هم د ښاغلي احمدزی د سفر د اجنډا په اړه ډېر معلومات نه دي ورکړ شوي، خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال فائق واحدي وایي چې د سعودي له ولیعهد او نورو لوړپوړو چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي.
طبیعی ده چې د لیدنو کتنو هدف به د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو پراختیا، د اسلامي نړۍ ستونزو په اړه او همداراز د اسلامي هیوادونو ستونزو ته چې په خواشینۍ سره اسلامي هیوادونه ورسره لاس او ګرېوان دي مسالې او د دواړو خواوو د علاقې وړ نور موضوعات وي.
ولسمشر احمدزی د خپل انتخاباتي کمپاینونو پر مهال هم ویلي و چې د بریالیتوب په صورت کې به لومړی سفر د عمرې د ادا کولو لپاره کوي. له ولسمشر سره په دغه سفر کې د هغه لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه رئیس لومړی مرستیال محمد خان، د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ لپاره د ولسمشر ځانګړی استازی احمدزی مسعود، د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر، د بهرنیو چارو وزارت سرپرست زرار احمد عثمانی، د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر مولوي قیام الدین کشف او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزی ملګرتیا کوي. اټکل کېږي چې ولسمشر احمدزی به له سعودي چارواکو سره له نورو مسلو سربیره د سولې د پروسې په اړه هم خبرې وکړي. خو له دې سربیره یو شمېر کارپوهان سعودي عربستان ته د ولسمشر سفر خورا مهم ګڼي. سیاسي کارپوه حاجي سید داود سعودي عربستان ته د ولسمشر سفر له دې اړخه مهم ګڼي چې دغه هیواد د افغانستان د سیاسي مسایلو په حل کې تر پاکستان او نورو هیوادونو خورا اغېزمن رول لري او له سولې او مصالحې سربیره سربیره نور فرهنگی مرسته هم له افغانستان سره کولای شي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم سعودي چارواکو سره خی اړیکه درلودي او هغه یوات ته سفرونه درلودل، خو یو شمیر خلک په دې باور دي چې هغه مهال د سعودي لخوا کړې ژمنې عملي شوي نه دي. خو اوس مهال له ولسمشر احمدزي څخه د خلکو غوښتنه دا ده چې له سعودي چارواکو څخه د عملي ژمنې موافقي ترلاسه کړي.
و مورد د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمد زینن د دولتي پلاوی په مشرۍ سعودي عربستان ته ولاړ. ولسمشر به په دې سفر کې د هغه هیواد الولیات او نورو لوړپوړو چارواکو سره هم وګوري. له بلې خوا د سولې عالي شورا غړي سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی احمدزي سفر د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي. د دې شورا غړی قاضي محمد امین وقات وایي د سعودي عربستان یو شمېر سوداګر او شیخان په افغانستان کې له جنگیدونکو مخالفینو نه مالی ملاتړ کوي او قدم لاتړ یې ودرول شي د سولې د ټینګښت یو لامل کېدای شي. له غلي وقات سره زمونږ همکار اسدالله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې سعودي عربستان د سولې د ټینګښت په برخه کې څه کولی شي.
د سعودي پروسه سره فهرست ده او په دې کې شک نشته چې د سعودي عربستان حکومت او په راس کې پاچا عبدالله خادم الحرمین په هدایت دې سولې په آینده کې د دوی کردار ډېر مؤثر دی. دغه نظریه چې د طالب په نوم یا د القاعده په نوم کوم چلیږي، د دې نظریې پشتوانه د خلیج هیوادونو کې ټول او بالخصوص سعودي کې د شیخانو په سطح شته دی. هغوی اکمالات کوي او که د حکومت پالیسي افغانستان کې د سولې د استحکام او د سولې د راتلو په حق کې شي، نو په دې کې شک نشته دی چې دغه خلک چې اوس یې د سعودي شیخانو د رهنمایي او اکمالاتو په نتیجه کې جنگ ته مخه کړې ده، دا د سولې ته مخه کړي.
وقات صاحب، دا مهال په افغانستان کې بیلابیلې وسلوالې مخالفې ډلې جنګیږي، طالبان دي، القاعده شبکه ده، دغه راز حقاني شبکه. آیا د دغه ټولو ډلو سره د عربستان حمایه موجوده ده او د عربستان سعودي مرسته کولی شي چې دغه کسان سولې ته کینوي؟
هلته داسې یو محیط ده چې اسلامي هیوادونو کې جګړې حادثې پیښې شي، یا کله د مسلمانان لکه په چیچنا کې یا په کشمیر یا نورو سیمو کې عجز واقع شي او هغوی سره د مرستو غږ اوچتېږي، چاندې کېږي، نو بناً دغه کم خلک چې افغانستان کې نظامي برخه کې انفجار او انتحار په قیمت باندې کارونه کوي، دا ټول د امارت تر نامه لاندې او چتر نه دي. ځینې مستقل ګروپونه دي خو هغوی هم پشتوانه د اکمالاتو او د نظریاتو دواړو لري.
و مورد د سولې عالي شورا غړي سعودي عربستان ته د ولسمشر اشرف غنی احمدي سفر د سولې د ټینګښت په برخه کې ګټور بولي. د افغانستان د سوداګرۍ پخواني وزیر محمد امین فرهنګ د لوی سرنولۍ لخوا په ځان لګیدلي تورونه رد کړل او هغه یوه سیاسي توطیه وبلله. ښاغلي فرهنګ له حکومت وغوښتل چې ژر تر ژره باید ده او څلور نورو تورن پېژندل شویو پخوانیو وزیرانو ته یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي، سوله ځانه دفاع وکړي. لوی سرنولۍ تېره اونۍ پنځه پخوانی وزیران د اختلاس او لدند نه د نوړه ګټه خصنې په تور محکمې ته معرفي کړل. جزئیات د یوسف زدران پر راپور کې.
ورسته لدې چې لوی څارنوالۍ د حمید کرزي د دورې پنځه پخواني وزیران په اختلاس او لدندې څخه په ناوړه استفادې تورن او محکمې ته یې ور وپېژندل. یو تورن کس ادعا کوي چې دا قضیه سیاسي بڼه لري او حکومت باید دا دوسیې ژر تر ژره وڅېړي. د سوداګرۍ پخواني وزیر محمد امین فرهنګ د شنبې په ورځ په کابل کې رسنیو ته وویل دی حاضر دی چې په محکمه کې د خپل شخصیت اعاده وکړي او ځانګړې محکمې ته له ټولو لازمو موادو سره خپل راپور ارایه کړي. نوموړي وویل لویه څارنوالۍ په خپلو کارونو کې قاطعیت نه لري او په ده لګېدلې تورنه هم سیاسي او هم شخصي جنبه لري.
دوی همیشه ادعا کوي مګر دوګانه حرکت کوي، متضاد حرکت کوي. نو زه اوس منتظریم چې حکومت سه اقدام کوي، باید چې یو اختصاصي محکمه جوړ شي. زه حاضریم چې په دې محکمه کې خپل ټول اسناد وړاندې کړم او زه یقین لرم چې سیاسي مسایل او شخصي مسایل په دې کې ډېر برخه لري.
نوموړی وایي لویه څارنوالۍ د نوي حکومت لخوا د فساد په وړاندې له پیل شوي مبارزې ډارېږي او غواړي چې په داسې بې بنیاده تورونو حکومت ته خپلې کړنې وښيي. د تېرې سه شنبې په ورځ لویه څارنوالۍ وویل پنځه پخواني وزیران د اختلاس بډو اخیستنو او د خپل منصب څخه په ناوړه ګټه اخیستنې محکمې ته ورپېژندلې دي. په دغو کسانو کې د قانون پخوانی وزیر محمد صدیق ایشان، د سوداګرۍ پخوانی وزیر محمد امین فرهنګ، د اقتصاد پخوانی وزیر جلیل شمس او د ترانسپورت دوه پخوانی وزیران عنایت الله قاسمی او حمید الله قادری شامل دي. ومو غوښتل چې د دې دوسیو او یا د ځانګړې محکمې د جوړېدو په برخه کې د پرمختګ په اړه د حکومت لوی څارنوالۍ او سترې محکمې نظر هم ولرو. خو د جمهوري ریاست د ویان مرستیال وویل جمهوري ریاست په دې اړه څه نه وایي او د پرمختګونو په اړه باید عدلي او قضایي ارګانونه وپوښتل شي. موږ په دې اړه د سترې محکمې د عالي شورا له غړو سره هم اړیکه ونیوله، خو دوی وویل چې ویان دې بهر ته تللی او دوی نه غواړي په دې اړه خبرې وکړي.
خبری مچلا اوری
د کابل د بګرمۍ ولسوالۍ سلګونه لسګونه اوسیدونکي وایي چې حکومت باید د دې ولسوالۍ په ګوسفندرې سیمه کې د شخصي او دولتي ځمکو د غصب مخه ونیسي. په دې اړه نور حال له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
اعتراض کوونکو چې یو شمېر قبالې په لاس کې وي او د دوی په خبره چې شرایط دي داوا کوله چې ځینې زورواکان غواړي د دوی د پلار او نیکې ځمکې په زور غصب کړي. د دې اعتراض کوونکو په استازیتوب حاجي محمد زمان د شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل حکومت یې د دوی ستونزو ته رسیدګي وکړي او د غاصبینو مخه دې ونیسي.
د موږ یو سلو پنځه دېرش کلنې قوالې په لاس دي. څو څو ځلې دې ظالمانو په موږ باندې داسې هجوم راوړی. دا حاجي قدیر زوی، دا حاجي ظاهر، دا نه پیم پوپال، دا بل آغا صاحب ورته وایي، داوټ آغا، دا خلک دي ورور جان، دا دریام څلورام شپږم کړی چې په موږ باندې دا هجوم راوړي. له حکومت نه د موږ غوښتنه دا چې ورور را دي، چې دغه خلک دي ورور را وغواړي، چیرې نه یاغه ځای کې ورور جان کې دوی شرعي قوالی یا سند لري ورور پښتنه دي جنو کني نه وړ ورور جان دي په موږ باندې دا ظلم کوي.
اعتراض کوونکو د ولسی جرګې د غړي حاجی ظاهر قدیر، د پخواني قومندان حاجی قلم او د سیمې د اوسیدونکو سید داوود نمونه یاد کړل او ادعا کوله چې یاد کسان غواړي په سیمه کې شخصي او دولتي ځمکې غصب کړي. حاجی سید داوود چې د قضیې لوري دا وایي په ګوسفندري کې شخصي او شرعي قبالي لرونکي ځمکه لري. هغه د سیمې د اوسیدونکو دا وره دکړه او زیاته کړه چې ظاهر قدیر او حاجی قلم ورسره هیڅ تړاو نه لري. ښاغلی سید داوود ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې په ورځ کله چې غوښتل خپل ځمکې ته ولاړ شي د سیمې خلکو ورباندې حمله وکړه.
دا خلک نه قواله لري وروره، نه څه شی لري په حکومت کې. املاک نه تاسو پوښتنه کولی شئ، د مالیې نه پوښتنه کولی شئ. بس دغه یو نظای جوړ کړه، خلک موږ سره واچول چې دغه ځمکه دوی وخوري. دغه ځمکه زموږ د شخصي زموږ د موږ قوالې لرو په لاس کې. دوی دې کې ولا چې ظاهر لاس لري ولا کې نه قلم لاس لري. یو موضوع جوړ کړه چې حاجي ظاهر هم بدنام کړي او قلم هم بدنام کړي او دوی خپل امانت لاسته راوړي.
حکومتي سرچینې وایي د جمعې په ورځ د سید داوود د کسانو او د ګوسفندرې د خلکو ترمنځ په څو ساعتونو خطه کې د سیمې یو اوسیدونکی وژل سویده. د ګوسفندري د خلکو او سید داود کسانو ترمنځ زیات جنجال په داسې حال کې رامنځته شوی چې د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي د دوی د ارقامو له مخې په ټول هیواد کې د غصب شوي ځمکو اندازه څلور میلیونو جریبو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر حکومت د سینا د ټاپو وزمې په شمالي سیمو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. په دې سیمه کې باید راتلونکو دریو میاشتو لپاره بیړنۍ حالت نافذ وي. په دې اړه جزئیات د فرشتي جنرال صاحب په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی پرون له اوکراین پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ. د په واشنگتن کې خبری کانفرنس ته وویل چې پر هغو اصولو به چې په اروپا او شمالي امریکا کې لامن سره تړلې وي جوړ جاړی ونه کړي.
Does not seek confrontation with Russia, but we cannot and will not.
جان ساکی وای د پوتین سرګندونی مشتراو رسیدې. امریکا له روسیې سره د لنجې جوړولو کوشش نه کوي. موږ پر هغو اصولو چې په اروپا او شمالي امریکا کې لا امن سره تړلې دي جوړ جاړای نه شو کولای او نه به یې وکړو. موږ په وار وار د خبره کړې ده او موږ پر هغو اصولو ټینګ یو چې موږ ته مهم دي. موږ به د اوکراین د خاورې بشپړتیا او د استقلال له ساتنې سره مرسته متحد یو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې تر دې خبرو څو ساعت وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل چې امریکا پر نورو هیوادونو د خپلې ارادې د تپلو هڅه کوي او دا کار نړۍ په زیاتېدونکي ډول په ناامنه ځای بدلوي. پوتین په سوچي کې نړیوالې غونډې ته په وینا کې ویل لویدیز په اوکراین کې د روسیې مشروع ګټې رد کړې او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د لرې کېدو ملاتړ یې وکړ چې له مسکو سره یې اړیکې دوستانه وي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگتن کې په خبری غونډه کې وویل چې له روسیې سره د ګډ کار پر دوام ټینګار کوي.
Our focus is on continuing to engage with Russia on areas.
جن ساکی ویل زموږ زیات تمرکز دا دی چې له روسیې سره پر هغو مسایلو ګډ کار ته دوام ورکوو چې دواړه اندیښنه ورته لرو. موږ هیله لرو چې دې کار ته به دوام ورکړو. پر یو لړ مسایلو مخالفت هم لرو، خو پر خپلو اصولو به ولاړ پاتې شو. له روسیې سره د اوکراین د کرایمیا ټاپو وزمې تر الحق وروسته امریکا او اروپایي اتحادیه پر روسیه بندیزونه ولګول. پر روسیې تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې بېلتون غوښتونکو یاغیانو ته وسلې ورکړي دي، خو روسیه دا تورونه ردوي.
درنو دوستانو، په همدې سره د مخمنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. په بله خبري مجله کې له فریبا وحیدی سره ملتیا وکړئ.